Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کلی کوم په پیل کې د دې سات مهم خبرونه د افغانانو یو اته وشکسي زړه ډله چې په جرمني کې د پناه غوښتن لیکونه منل شوی او د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 13مه د پاکستان څخه جرمني ته ورسېده. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس راپور له مخې په دې ډله کې هغه 15 تنه هم شامل دي چې څو میاشتې په پاکستان کې تیرې کړي او د ویزې انتظار یې چې بلاخره د جرمني یوې اداري محکمې د هغوی د شکایت غوښتن لیک ته مثبت ځواب ورکړ او جرمني ته د تلو اجازه یې ورکړه. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت په وینا دوی د خپلو کورنیو غړي چې شپاړس تنه یې د کم عمر لرونکي دي هم له ځان سره جرمني ته بیولي دي. له اسلام آباد څخه د ډی پی ای خبري اژانس د خبریال د راپور له مخې دغه افغانان په یوه مسافر وړونکي الوتکه کې لومړی استانبول او له هغه ځایه د جرمني هانوور ښار ته رسېدلی دي. تر دې مخکې د روان سپتمبر میاشتې په پیل کې 40 افغانان چې په جرمني کې د پناه اخیستو پړاوونه په محکمه کې بشپړ شوي وو هغه هیواد ته رسېدلي وو. د راپور له مخې په اوس وخت کې له 2000 زیات افغانان په پاکستان کې جرمني ته د تلو په تمه دي. 2500 نور چې جرمني ته د تلو لپاره انتظار است له پاکستان نه بیرته افغانستان ته استول شوي دي. طالبانو په کابل کې د مخدره توکو د خرڅلاو په جرم 10 کسان په درو وهلي دي. د طالبانو سره محکمې پرون په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې اعلان وکړ چې دا کسان د زیکپ او کا ټابلیټونو، الکولي مشروباتو او چرسو په ګډون د مخدره توکو د قاچاق او پلور په جرم په درو وهل شوي دي. د طالبانو د سترې محکمې په وینا دا کسان له 15 څخه تر 15 درو او له 6 میاشتو څخه تر 3 کلونو پورې په بند محکوم شوي دي. طالبانو د خپلې د څه باندې څلور کلنې واکمنۍ په موده کې په سلګونو نارینه او ښځینه په عام محضر کې په درو وهلې دي. په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د اګست په میاشت کې وویل چې طالبانو سږ کال د اعدامونو او بدني سزاګانو کارول دوه چنده کړي دي او د هغوی د سمدستي بندولو غوښتنه یې کړې ده. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس او د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د روسیې په وړاندې د ولسمشر ډونالډ ترامپ پر نوي سخت عامه دریځ ټینګار وکړ او تورې پورې کړ چې موسکو په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو او د وینې تویدو د بندولو لپاره کافي هڅه نه کوي. وینس د چهارشنبې په ورځ وویل چې ترامپ داسې احساس نه کوي چې دوی موسکو د جګړې د پای ته رسولو لپاره کافي هڅې کوي. کچیر روسیا په خنیت له خبرو اترو څخه ډډه وکړي زه فکر کوم چې دا به د هیواد لپاره خورا بدوي. په ورته وخت کې مارکو روبیو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره ولیدل او د ترامپ د وینې تویدو د مخنیوي د غوښتنې او د روسیې او اوکراین د جګړې د دایمي حل لپاره د معنا لرونکو ګامونو د پورته کولو پر اړتیا بیا ټینګار وکړ. سرګی لاوروف په ځواب کې ادعا وکړه چې د اوکراین د جګړې د سولیز حل لارې د موندلو لپاره دوه اړخیز لیوالتیا شته، خو هغه د موسکو پر دې اړتیا ټینګار وکړ چې د اوکراین د جګړې اصلي لاملونه دې له منځه یوړل شي. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا تایید کړی چې راتلونکې میاشت به په دوبۍ کې د ښځینه څلورو ټیمونو ترمنځ سیالي ترسره شي چې په جلا وطنۍ کې د افغان ښځو د فوټبال ملي لوبډله به هم پکې برخه ولري. متحده عربي امارات، چاد او لیبیا نور لوبډلې دي چې په دې سیالیو کې به چې د اکتوبر له 3 څخه تر اکتوبر تر 9 پورې دوام کوي لوبیږي. د فیفا یونایټس د لوبو په دې لړۍ کې به هر ښځینه لوبډله 3 ترسره کوي. د یادونه ده چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په مئی میاشت کې په جلا وطنۍ کې د افغان ښځو د فوټبال ملي لوبډلې جوړولو ته اجازه ورکړه. د فیفا مشر جیانی انفانتینو د دغه اعلان په مهال ویلي و چې هڅه کوي په جلا وطنۍ کې د افغان ښځینه لوبډلې ته د دې زمینه برابر کړي چې د فیفا تر څارنې لاندې خپل ورزش او دوستانه سیالیو ته دوام ورکړي. فیفا دغه اقدام د دې لپاره کړی چې طالبانو په 2021 کال کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو رئیس پر ښځو د کار زده کړو او ورزش په ګډون پراخ محدودیتونه لګولي دي. او د اسیا د کرکټ پاتلولې کې چې په متحده عربی اماراتو کې روان دي ټاکل شوی نن د پاکستان او بنگلاديش لوبډلې سره مخامخ شي. تیر شپه هند د یو څلوېخ منډو په توپیر د بنگلاديش ټیم د بنگلاديش لوبډلې ته ماته ورکړه. په دې سره هند فاینل لوبې ته لار وموندله. د اسیایي جام پای لوبې د راتلونکې یکشنبه په ورځ ده. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو لوري د انټرنیټ په برخه کې محدودیتونه به د افغانستان پر خلکو او اقتصاد منفي اغیز وکړي.
دا راپورونه ډېر اندېښمن کوونکي دي او موږ نه وینو چې دغه محدودیتونه د افغانستان خلکو ته مرسته ورسوي.
کارپوه هم څه وایي؟
د ګمرکونو عواید، بانکي معاملات په افغانستان کې د سوداګرۍ راکړه ورکړه، د تجارت فعالیتونه په مطلق ډول باندې له خطر سره مخ کیږي که چیرته انټرنیټ بندیږي.
په دې اړه مو په یو لنډ بحث کې دوه ځوان فعالان هم غږولې دي.
په داسې یو هیواد کې چې هلته تعلیمي ځایونو کې یا په مثلا مکتبونو، ښوونځیو کې او پوهنتونونو کې معلومات اپډیټ معلوماتو ته لاسرسی نه وي، د انټرنیټ اړتیا ډېره وه.
د خوست مسخیلو د زور کوټ اوسیدون کی غوښتنه کوي چې سمته غزیدلې سړک باید ورغول شي.
ماغه چې کله اوبر وزي موږ انتظار کوو، موږ سمریز وی انتظار کوو چې کله اوبه وچ شي بیا موږ بازار ته حرکت کوو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونې لومړی موضوع ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو لوري د انټرنیټ په برخه کې محدودیتونه به د افغانستان پر خلکو او اقتصاد منفي اغیز وکړي. د دې وزارت ایوی ویاندی الیزابت استیکنی پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې په دې اړه راپورونه د اندېښنې وړ وبلل. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصاد پوهان هم وایي د نوري فایبر انټرنیټ پرې کول به افغانستان له سخت اقتصادي زوال سره مخ کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو تګلارو د افغانستان د خلکو ستونزې ډېرې کړي او د هغوی محدودیتونه د دې هیواد د خلکو په ګټه نه دي. د دې وزارت یوې ویاندې الیزابت سټیکنی د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 24مه نیټه له نیویارک څخه ازادي راډیو سره په مرکه کې د طالبانو حکومت له لوري د نوري فایبر انټرنیټ د پرې کولو په تړاو راپورونه ډېر اندېښمن کوونکي وبلل. وی ویل دا محدودیت به د افغانستان پر خلکو او اقتصاد منفی اغیز ولري. موږ د انټرنیټ د محدودولو په اړه دا راپورونه له نږدې څارو. دا راپورونه ډېر اندېښمن کوونکي دي او موږ نه وینو چې دغه محدودیتونه دي د افغانستان خلکو ته مرسته ورسوي. برعکس، دا محدودیتونه به د خلکو او اقتصاد په ژوند منفي اغیز ولري. د طالبانو حکومت په تیرو څو اونیو کې په تدریجي ډول د افغانستان له لسو څخه زیاتو ولایتونو بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزگان، نیمروز، ننګرهار او تازه په پروان کې د نوري فایبر انټرنیټ خدمتونه بند کړي دي. مخکې ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا پریکړه د ملا هبت الله خونزاده په امر د منکراتو د مخنیوي په موخه شوې ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان لدې ډېرې نصرت الله وفا وایي د نوري فایبر پرې کول به افغانستان له سخت اقتصادي ناورین سره مخ کړي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه شان وویل د نوري فایبر پروژه د جمهوري نظام له لاسته راوړنو څخه وه، په کې ملي پانګه لګول شوې وه او پرې کول یې په خبرې ملي خیانت ګڼل کېږي.
د موږ د ګمرکونو عواید، بانکي معاملات په افغانستان کې د سوداګرۍ راکړه ورکړه، د تجارت فعالیتونه په مطلق ډول باندې له خطر سره مخ کیږي که چیرته انټرنیټ بندیږي. د آنلاین خدماتو بندیدل د خصوصي سکتور اعتماد کموي او همداراز متاسفانه افغانستان بلاله اقتصادي رکود سره مخ سي. بل سیاسي اغیزې پیدای چې د انټرنیټ بندیدل د خلکو د دولت پر وړاندې د بې باورۍ فضا رامنځته کوي او نړیوال لوپسترګه کې د افغانستان انزور نور هم متاسفانه زیانمنیږي.
د افغانستان په کچه د نوري فایبر انټرنیټ د پرې کولو د احتمالي اقتصادي پایلو په اړه د اندېښنې په داسې حال کې دي چې نړیوال بانک په خپل روسي راپور کې د دې هیواد اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو بللی او د بهرنیو مرستو کموالی، د اقلیم بدلون، د کډوالو ستنېدل او جیوپولیټیکي کړکیچونه یې اصلي عوامل یاد کړي دي. نوري فایبر یا کیبل انټرنیټ په افغانستان کې چې ویل کېږي تر دې وړاندې په لویو ښارونو کې د شپږویشت ولایتونو خلکو ورته لاسرسی لرلو، په سوداګرۍ، بانکداري، د دولت او شرکتونو د اداري اړیکو، آنلاین زده کړو او نورو برخو کې مهم رول درلود. یو شمېر خلک وایي چې د دې شبکې د خدمتونو په پرې کېدو سره یوازې د موبایل انټرنیټ کارولی شي، خو د دوی په خبره کم سرعت او لوړه بیه یې د اقتصادي فعالیتونو، زده کړو او معلوماتو ته لاسرسي په برخه کې ستونزې جوړوي.
و هم ورته چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویل طالبانو له لوري د انټرنیټ په برخه کې محدودیتونه به د افغانستان پر خلکو او اقتصاد منفي اغیز وکړي. د ځوان فکر په وروستۍ اونیز خبرونه کې مې د انټرنیټي خدمتونو پر اهمیت له څو ځوانانو سره خبرې کړې وې. د افغانستان روباتیک ټیم بنسټ ایښودونکی او مشر عتیق الرحمن خوشاله او دغه راز ځوان فعال عبدالله ګران سره لومړی مې د ښاغلي خوشحال څخه وپوښتل چې انټرنیټ د په اوس وخت کې په اوسني نړۍ کې څومره مهم دی په تیره بیا د ځوانانو لپاره.
منګ د انټرنیټ ته په اوسنۍ زمانہ کې دومره شدید ضرورت لري چې به حد به اندازې یو انسان کا اکسیجن او بوته او غذا ته ضرورت لري. څلورم آپشن د انټرنیټ ته سیو فعال انسان باید دغه څلور آپشن همیش فعال ولري ترڅو پر یو کولای شي په خپل روزمنه ژوند کې په ښه شکل او په مخه تلړ شي.
د باندې خو اتمن ټول اوس په هیګ چې نړۍ انټرنیټ سره تړلې ده، یعنی یو څوک په امریکا کې وی یا جاپان کې وی یا بلز کې وی، حتی د پونتونو زده کړې نور پونتونو سره تړلې دي، او یو څوک په کابل کې وی کولای شي چې حالت زده کړې وکړي. همدا غرض په زینو نور برخو کې اکثره غونډې هم اوس لازم نه ده چې په فزیکی ډول باندې یو څوک لاړ شي او چیرته غونډه کې ګډون وکړي یا کوم کانفرنس کې ګډون وکړي. د انټرنیټ لارې وصل کېدای شي غونډې سره. همدا غرض حتی د تبابت په برخه کې ډیر له انټرنیټ کار اخیستل کیږي. خو راشه دی خبره ته چې په وسنی وخت کې د شرایط تاسو په افغانستان کې یاستی، په تیر بیا د ځوان نسل څومره اړتیا ده د انټرنیټي خدماتو ته؟
ډیر کوم نقطه ته اشاره وکړه. پاول برسم د ځوانانو د زده کړې برخه کې، په دې برخه کې موږ هم زده کړې کوو، ځکه موږ هم لا کوشش کوو چې څومره زده کړې دي یا څه د کول کوشش کو دي زده کړې په دوران کې. خو دا ټول موږ د انټرنیټ زده کړې کوم شین څه موږ زده کوو هغه په افغانستان کې نشته. موږ لپاره د روبوټیک په برخه کې موږ نشته، موږ مجبور مکاله په سره کلاسونه په آنلاین شکل واخلو، مشخص ټیم باندې ورته کینو، په ګوري کوم سوال نه چې وساده نه کوي په یوه کې جوابونه ورکو. د څه فکر وکړ چې موږ په سم کې نست یو او د څه نور ځوانان چې زو زیاتره اوس مخسایم دی د مانو بیا زیاتره سوال کوي چې څو ماسلین یو جېسي وي دي یو کورس مخې ته وړي. زیاتره اوس ځوانان دلته آنلاین شکل کلاسونه مخې ته وړي، ځکه ویزې نشته. کوم مخکې چې کوم ځوانان خارج ته تلل په ورسو باندې هغه اوس نشته، نو دوی اوس له دې پرسن د استفاده کوي چې د انټرنیټ له لارې خپل فانتون په آنلاین شکل وي. چې زیاتره ځوانان په افغانستان کې اوس په دې برخه کې عملی شکل پخته دي، کارونه مخته وړي او کوشش کوي چې زکړه وکړي، لا زکړه وکړي. نو په دې برخه کې موږ هم ډیر کوشش کوو چې هغه کورسونه چې موږ لپاره دی په های لیول باندې زکړو، یغ لپاره موږ ډیر کوي انټرنیټ ضرورت لرو. او د موبایل انټرنیټ موږ لپاره بسنه نه کوي، ځکه ډیر جی بی انټرنیټ په غایبن 2500 افغانۍ دا او فایبر نورې سي دا هغه موږ ته 600 جی بی په 1000 افغانۍ راکې. نو موږ دغه د موبایل سي دا په تا کې داخل کار نه کوي، باندې ورته وځي بیا به سیګنل کوي کېږي ته 3G استفاده کولای شي او فایبر نورې سي دا کولای شي چې موږ خی استفاده هم تر کو صورت یې زیاته او ارزان هم دی موږ لپاره.
مننه خوشحال. ځوان فعال عبدالله ګران، ګران صاحب د افغانستان د روباتیک ټیم بنسټ ایښودونکی او مشر عتیق الرحمن خوشاله، د انټرنیټ پر اهمیت ډېرې خبرې وکړلې. دا چې انټرنیټ په ورځني ژوند کې څومره کارول کیږي، څومره مهم دی، د په تیر بیا د ځوان نسل د پوهې د زیاتېدو په برخه کې د غراز دوی لپاره د کاري فرصتونو په ایجادولو کې خو کراشو له تاسو دا وپوښتم چې خپل له انټرنیټ نه څومره کار اخلي او انټرنیټ تاسو په خپل ژوند کې یعنی په ژوند باندې څومره اغیز کړی دی د تاسو د پوهې د لوړولو تاسو د زده کړې په برخه کې
ډیر مننه واقعا اوسنۍ نړۍ بغیر له انټرنیټ هیڅ دا هغه عمره معلوماتو ته ملسرسای نه درلود په داس یو هیواد کې چې الته تعلیمی زایونو کې اپ مثلا مکتبونو خنځیو کې او پانتونونو کې معلومات اپډیټ معلوماتو ته ملسرسای نه وي د انټرنیټ اړتیا ډیره وا په خوا چې ما انټرنیټ نه استفاده کوو داس فکر می کوو چې زه لنډی ډیر لري ام ډیر روز تفاتې ام هغه معلوماتو ته ملسرسای نه درلود چې زما ورته اړتیا و او سني وخت کې څومره چې زما په پوهه کې څومره چې زما په اړتیاو کې او څومره چې زما هغه ذهنیت سازي کې انټرنیټ رول لوبولې ده فکر نه کوم چې ما دې په خوانځي کې هم د دومره څه زده کړې وي هم دې په پانتون کې ویلې وي هم دا انټرنیټ ته چې زما ژوند دې را بدل کړی دی هم دا انټرنیټ ته چې زه هڅولې یم تر څو په ژوند کې لا هم پرمختګ وکوم په ژوند کې هغه شیانو ته چې په خوازه ما ورته پام نه دی شوی او یم زما اړتیا وا خو لسرسای می ورته نه لاره هغه ک معلومات دی هغه ک خبرونه دی هغه ک د نړۍ پرمختګونه دی او یم په تعلیمی برخو کې بیلابیل لاسې شیان و چې منشول تر لاسه کولای ځکه دلته په پښتو کې د کتابو مخ سره هم مخ یو او اپډیټ معلومات هم نه لرو هغه په خوانځي کې وي که په هانتون کې نظم په ژوند کې یو ځای یو داسې لوري ته سو کړم چې واقعا زه اوس په اوسنۍ نړۍ کې دی او بریالي کس په توګه ځان ته ګورم داسې سونځه داسې مشکل یا داسې معلوماتو ته چې زما ورته اړتیا وي او زه غواړم چې لږ استفاده وکم په ډیر اسانه توګه کولای شم یوازې په انټرنیټ کې لیکم اوس خو په انټرنیټ کې داسې څه هم شته چې تاسو سره د یو ملګری په توګه د تاسو سره د یو دوست په توګه د یو خخوګي په توګه هم خبرې کولای شي که هر ډول پښتانه ولر په ډیر سینه سړه سینه ځوابوي او هغه سرچینې هم تاسو په ګوته کوي کوم معلومات چې کوم سرچینو راخلي نو انټرنیټ کله چې ما سره انټرنیټ نه وي او کله چې انټرنیټ ته لاسرسي ونه لرم داسې فکر کوم چې زه هیڅ یم او په نړۍ کې ځان نه هیڅ راته بریخي نو انټرنیټ زما په ژوند کې ډېر مثبت بدلون راوستي او ډېر ژور بدلون راوستي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا آزادۍ راځي نو د کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او که چیرې میډال او څنګه نه ما د آزادۍ رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په دغه وخت کې د میشتو افغان کډوالو د روغتیاي وضعیت په اړه ژور اندېښنه ښودلې ده د کمیسیون په یو بیان کې چې ورل مورزي خبر کړ ویل ګڼ افغان کډوال د ناروغي په محل د پولیسو د نیولو لويري روغتونونو ته لټک څخه ډډه کوي کمیسیون په ځانګړي ډول امیندوار مېرمنو ته اشاره کړې چې روغتیاي پاملرنې ته جدي اړتیا لري دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ پاکستان له تیرې جولای میاشتې راهیسې په دې هیواد کې د میشتو افغانانو د ویزو تمدید بند کړی او اوس مهال د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو په ځانګړي ډول اسلام آباد کې میشت لسګونو زره افغان پناه غوښتونکي بې ویزې او د ډیپورت له ګواښ سره مخ دي
په پاکستان کې لمیشت افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان پولیسو د ناوړه چلند په اړه د اندېښنو په دوام تازه ته د هیواد د بشري حقوقو کمیسون ایچ آر سی پی ویلي ګڼ شمېر ک افغان کډوال د ناروغي پر مهال د پولیسو د نیولو لويري آن روغتونونو ته نزي دغه کمیسون پرون د سپتمبر په درويشتمه په یو بیان کې په ځانګړي ډول هغه امیندوار مېرمنو ته اشاره کړې چې جدي روغتي پاملرنې تاړتیا لري خو د پولیسو لويري لکورونو نشي وتلای په بیان کې په دې وضعیت اندېښنه خودل شوی او په کراغلی په ځنګړي ډول د اندېښنې وړ خبره ده چې آن امیدوار خزي چې بیړنې طبي پاملرنې تاړتیا لري هم له دې کبله لمرستې غوښتلو ډډه کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون ویلي ځینې راپورونه شته چې یو شمېر روغتونونه له هغو ناروغانو سره د درملنې په برخه کې مرسته نه کوي چې اوس مهال د ویزو موده پای ته رسیدلې. ایچ آر سی پی دغه چلند له انساني کرامت نه سرغړونه بللې او ویلي دي چې دا نه یوازې د پاکستان د اساسي قانون بلکې د ټولو هغو نړیوالو بشری ژمنو خلاف عمل دی چې دغه هیواد لاسلیک کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي اوس مهال چې د ویزو تمدیدي بند شوی په دې هیواد کې له سختو ستونزو سره مخ دي. پخوانی خبریال او د ښځو د حقونو فعال یاسمین نبیزاده چې اوس مهال په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي وایي د پولیسو د نیولو له ویرې آن له کورونو نشي وتلی.
افغان پناهغوښتون کې دلته د ویزې د نه لرلو له امله د ناروغۍ پر مهال د پولیسو له ویرې آن روغتونونو ته نشي تللی، ځکه ډارېږي چې دوی به ونیول شي، نو دوی نشي کولی چې ډاکټر تلاشي او خپل ځانونو ته درمل واخلي
بر خود دوا بگیرن.
د اسلام آباد په بیول لسیمه کې میشته یو بل افغانه میرمن علیزی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې سمو د مخ کې ناروغه وه. د اسلام آباد په یو دولتي روغتون کې د دې لپاره چې ویزه نه درلوده درمل ورنکړل شول.
شزینه حتی تر ډاکټر پورې هم تلای نسی، یعنی کله چې دوی دولتي شفاخانو ته ځي د دوی نه اولین شی چې غوښتل کیږي د دوی ویزه ده، او کله چې ویزه ونیسي دوی ته یعنی اجازه د ډاکټر نه ورکوي چې دوی ولاړ شي ډاکټر ته او خپل هغه مشکلات دوی ته بیان کړي. خصوصا هغه ښځې چې باردار دي، مشکلات لري، چې نه لري ویزه، دا دوی ته ډیره مشکل تمامېږي.
دوی وایي د روان کال جولای میاشت راهیسې پاکستان د دوی د ویزو تمدید بند کړی چې لامل یې په دې هیواد کې د میشتو لسګونو زره افغانانو برخلیک چې ډیری نورو هیوادونو ته د تک کیسونه لري له ګواښ سره مخ کړي. په دوی کې د بشري حقوقو فعالان، خبریالان، د تیر جمهوري حکومت د وسلوال پوز غړي او یو شمېر نور شامل دي، او پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلو تاړ شوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون ټینګار کړی چې په اوسنیو شرایطو کې په پاکستان کې د میشتو افغان میرمنو وضعیت حساس دی، او که دوی بیرته خپل هیواد ته ولکېږي هغه ځای چرته چې په پراخه کچه جنسیتي اپارتایډ عملي کیږي، نو د دوی ژوند او راتلونکي له ګواښ سره مخ کیږي. پاکستان په 2023 کال کې له دې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه چې د راپورونو لمخې تر دې دمه نږدې 2 میلیونه بیا اسناد افغانان خپل هیواد ته ستنه کړي. که څوم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو ګڼو ادارو له پاکستان په وار وار غوښتنه کړي چې له دې هیواد د افغانانو د جبري ایستلو بهیر ودروي، خو پاکستان تر اوسه دغه غوښتنه نه ده منلې او هر ورځ زرګونه افغانان د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستنوي. تازه د اسلامیک ریلیف اداري ویلي د روان کال لپاره نږدې 3 میلیون افغان کډوال بیرته دغه هیواد ته ستنه شوي چې دا د نړۍ تر ټولو ستره سرحدي ستنیدنه بلل کیږي. دغه اداري ویلي هر ورځ له 0 تر 15000 افغان کډوال افغانستان ته ستنيږي چې د افغانستان په محدودو سرچینو درون فشار راولي، هغه چې د مرستو لکمخت مرګونو زلزلو او سخت وچکالۍ سره مخ دي.
دا ورځي د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ازادي رادیو د انټرنیټ لاري اوریدل شي په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ د خوست د مسخیلو د زوړ کوټ اوسیدونکو غوښتنه کوي چې دغه سیمه ته غزیدلې سړک دی ورغول شي. دوی وای د لارې خرابوالی کبل خوست ښار ته ناروغانو په لیکت کې د ځن په ګډون ډیرو برخو کې لستون سره مخامخ دي. د خوست د مساخل ولسوالۍ د غرنیز سیمه له د خوست د مرکز شمال لور ته په 45 کیلومتری کې پرته ده چې ډیره برخه خامه او په خوړ کې تیر شوې ده. نور حال د نجیب الله خیل پرپورت کې
د خوست د یو شمېر نورو لری پراتو سیمو په شان د دې ولایت د مرکز په شمال کې د مساخل ولسوالۍ اوسیدونکو هم خپل سیمې ته د خامې او د غرونو په ډډو کې د لوړی او کمسور لارې لستونزو شکایت کوي. دوی وایي د دوی سیمې ته د سړک ډیره برخه یا د لوړو غرونو په پیڅو کې او یا د سیلابونو او خړونو په اوږدو کې تیره شوي چې تګ راتګ ور باندې ستونزمن او له خطرونو ډک دی. د مساخیر ولسوالۍ د زوړ کور دوه تنه اوسیدونکو حضرت الله وکیل زوی او عبدالامین مشال راډیو ته ویل
موږ ته د مساخیر ولسوالۍ د خوست نه چې دغه بهي لګ پخ شوی دی خو د سرک نور ځای په ځای ټول خوم سرک لګ دغه سرکونه دی دا خو ډیر ښه سرک دی نو هغه چې کله اوبه روزي موږ انتظار کوو موږ سمریز وي انتظار کوو چې کله اوبه وچی شي بیا موږ بازار ته حرکت کوو چې اوبه نه وچی شي موږ بازار ته نشو تللی نو ځای په ځای دا چې ټول خامه لیر ده
روبو شو پس دوه مونده کې موږ بل پال دی کله چې د سیلابونه وځي یغ ته د موږ موټر څوک چې تکلیف لري بدبي د زنانه وي یا څوک مریضون وي تکلیفونه لري دای د خوار ته د خپرته دوه ساعته انتظار کی کله د دوه ساعتو کې ډاکټر ته ورسید خو ورسید که ونه رسید دغه ته د مار خطر وي نو سارک ته معاشه ضرورت دی پلو ته هم ضرورت دی
د خوست د مساخلو اوسیدونکو زیاتوي په اوس او تیر کې د نورو سیمو په پرتله دوی ته ترسره شوي کارونه په هیڅ حساب دي دوی د مساخلو په مسیر پکتیا ته اوختلار د واټن له اړخه هم درېمه برخه لنډه بولي خو د دوی په وینا ستونزه خرابوالی دی د یاد سیمې دوه تنه نور اوسیدونکو حمیدالله او ملک سردار وایي
دغه سرک د سټو لارې څخه څو کیلومتره کم دی ډېر څلوېښت کیلومتره کم دی که دغه د مساخلو سرک د سید کرام ولسوالۍ سره پکتیا ولسوالۍ چې دو یخ سه وصل شي او ګردیز ته نو دا به د سټو لارې څخه هم سهولتي لارې وي هم د نورو برخو کې به دغه منطقې خلکو ته خدمت شوی وي
نو ستونزې ډېرې زیاتې لرو په دا منطقه کې ډېر غټ نفوس اوسېږي ډېر نفوس اوسېږي لږ نفوس نه دی خو د مور او د مایرې چلند دی ولکه داسې خو موږ ته شوي چې موږ وایو چې سار نه بېخه پیرې پټو که څپلۍ ورته وکړي خولۍ مې نه وي که خولۍ ورته وکړي بیا مو څپلۍ نه وي
بل لوري ته ځایي مسؤلین د یادې ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي دا ستونزې اړوندو ادارو سره شریکې کړي او که چیرې امکانات په لاس ورشي دوی به یې ونه سپموي د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالي وویل
یقیني د لرو پرتو سیمو مشکلاتو د هر نگانه چې موږ ګورو انکشافي برخه کې بیا رواني په برخه کې او کلیوالي سرکونو په برخه کې د خلکو تګ راتګ ته ډېر زیات تکلیف ده مشکل دي او دا غوښتنه مشکلات مو د مفوق کې درو سره وزارت سره شریک کړي دي کای طرفه موږ ته ان شاء الله چې کوم شایسته دي ولست موږ نسمو ان شاء الله په واه بده ته رسیدګي کو
یاد دی وی د خوست د اوښمه نور سیمو په شان د دې ولایت مساخل او قلندر منګل میشتي ولسوالۍ هم له هغو سیمو دي چې په تیر کې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ کارونه نه دي شوي د یادو سیمو اوسیدونکو په اوس وخت کې په پرلپسې توګه رسنیو سره دوی لپاره د ژوند په ټولو خواوو کې د اسانتیاو د برابرولو غوښتنې کړې دي
او اوس هم راځو په کابل کې د کوڅه ډبو سپو ستونزې ته د کابل د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي کوڅه ډبو سپو یې ژوند تریخ کړی دوی وایي په ځانګړي ډول ماشومان او مېرمنې په دې برخه کې ډېر له ستونزو سره مخ دي او اکثرا بیریږي چې له کوره ووځي دوی د طالبانو حکومت اړوندو ادارو څخه غواړي چې دا سپي له کوڅو راټول کړي
د کابل احمد شاه بابا مینا یا ارزان قیمت سیمه د عمومي وارد غاړې ته د پرتو کوڅه ډب سپیو شور یو شمیر کابل ښاریان وایي د کوڅه ډب سپیو یې ژوند ور تریخ کړی او له کوره بهر یې تګ راتګ کې له ستونزو سره مخ کړي دي د کابل ښار د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکي رابعه چې هغه ښوونځي کې ښوونکي د سې شنبه د سپتمبر په درویشتمه یې ازادي راډیو ته د همغې ورځې کیسه داسې وکړه
ارزان قیمت کې سپي زخته ډېر دي هم د سړک په پیاده رو کې هم په کوڅو کې نن سهار وخت چې زه او یو بل استاد مکتب ته تللو باوجود دې چې موږ پریکشه کې ځو سپین را پسې منډې وکړې خو هغه استاد خدای او ساتل نږدې ورته پخه اورل و
د کابل د قلعه زمان خان اوسیدونکي د دوو ماشومانو مور نعمه بیا وایي ماشومان یې ښوونځي ته د تګ پر مهال د کوڅه ډبو سپیو له امله ستونزې سره مخ دي هغې ازادي راډیو ته وویل
په کوڅو کې سپي ډېر شوي دي کله چې ماشومان مکتب ته ځي سهار ته خوانه ډېرې په عذابونه کوي ډارېږي نو مجبور د کور نه ورسره یو نفر لاړ شو دوه ورسوو د مې خوښ دا دی چې د شاروالي د سپي باید کوڅو نه ټول کی.
د کابل لکاتې نو سیمه اوسیدونکو سید نور الله هم د دوی په سیمه کې د کوڅه ډب اوسپیو د شتون سنځه ته دی.
خلکو په سمنډي وي، بل خصوص ماشومان په سي موټر سایکل چلونکو په سي دوی منډي وي. نو دوی د پاره د واکسین پروګرامونه دي چې د دوی د نسل د کنټرول لپاره همداسي باید حکومت لخوا نه دوی د لکه د خار په مختلفو سیمو کې د لپاره د پنځهونو جوړ شي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل خاروالي ویا نعمت الله بارکسی پر راپور کې د مراکشیو کسانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نکړي، خو نوموړي تیر کال ملت ته د صبر کوونې په نوم غونډه کې ویلي وو دوی د یو کال په ترڅ کې نږدې 6000 کوڅه ډب سپي له کوڅو راټول کړي. له دې شمېر نږدې 9000 د لیونی سپي په ویروس ککړ وو چې په اصولي ډول له منځه وړل شوي. دغه شان په خبره ای له 2000 زیات د سپی د واکسین له بیلابیلو پړاوونو وروسته کنارینه واقعیم شوی او که خزینه و نورهیم ایستل شوی دی. هغه دا هم ویلی و چې کابل ښاروالۍ په مشخص ډول کابل کې د کوڅه ډبو سپیو د کنټرول مسؤلیت لري. روغتیا پالان سپارښتنه کوي که څوک د کوم سپي له خوا داړل کېږي، له دې ویرې چې لیونی سپي نوي داړلی، باید نږدې روغتیایي کلینیک ته مراجعه او ځان واکسین کړي. کنې د دوی په خبره د مرګ لامل هم کېدای شي. د یادونې ده چې د کوڅه ډبو سپیو د شتون ستونزه په پلازمېنه کابل کې یوه له ډېرو پخوانیو ستونزو څخه ده چې بېلابېلو حکومتونو یې د هواري په برخه کې ژمنې کړي او تر یو بریده یې د راټولولو چارې هم ترسره کړي، خو د وخت په تېرېدو سره ستونزه بېرته پخواني حالت ته ستنه شوې ده.
د ازادي راډیو خبري مجله اورئ.